السلام علیکم. په افغانستان کې د مازدیګر څلور بجې شوې. د هند ملي امنیت سلاکار اجیت دوال د افغانستان په اړه د سیمه ییز امنیت غونډې ته په نوې ډیلي کې وویل، اوس د دې وخت دی چې د افغانستان ګاونډیان او د سیمه هیوادونو سره له نږدې همکاري وکړي.
دا زموږ ترمنځ د نږدې سلام مشورو، د لا زیاتو همکاریو او د سیمه ییزو هیوادونو ترمنځ د تعامل او همکارۍ وخت دی.
نوې ډیلی او د دې غونډې نور برخوال له کوم اړخه په افغانستان کې روان وضعیت اندېښنه لري؟
د دوی اندېښنه خاصتاً د افراطیت نه ده. لیدل کېږي چې مثلا د داعش ترک په افغانستان کې لیدل کېږي.
د هلمند او اروزګان ولایتونو اوسیدونکو د ژمي راتلو ورخطا کړی او وایي اقتصادي وضعیت دومره خراب دی چې د ورځې دوه وخته ډوډۍ په سختۍ برابروي. او د ننګرهار د کرنې مسؤلین وایي په ډیرو ځمکو باخونه ایښودل شوي چې اوس ښه حاصل ورکړي.
چلو تیر کال څخه 2000 میټرک تنه مختلف نوع میوه‌جات تولید شوی او په لاس باندې راغلي.
د خبرونه زنور یاس نوري د خپل تخنیکي همکار میر احمد صافي په مرسته وړاندې کوم. په دوهمه برخه کې د ازادي رادیو د ځوان فکرونی ز خبرونه مهیروي. خو لومړی خبرونه د افغانستان او نړۍ د سات په مهمو خبرونو سره پیلو. احمد شیبر د خبرونو چمتو کړی دی.
په نوې ډیلي کې د افغانستان لپاره په جوړه شوې غونډه کې د افغانستان بشتري او اقتصادي وضعیت ته اندېښنه ښکاره شوه. په لسګونو افغان پیلوټان او یو شمېر خبریالان عربي متحد اماراتو ته په الوتکه کې انتقال شول او واشنگتن د کورونا وبا د مخنیوي لپاره د آنلاین غونډې کوربه دی. د خبرونو تفصیل. د سیمه ییز امنیت په نوم په نوي ډیلي کې د نننۍ غونډې د پای په اعلامیه کې په افغانستان کې اقتصادي او بشري وضعیت ته اندېښنه ښکاره شوه او ټینګار وشو چې له افغانانو سره بیړنۍ بشري مرستې وشي. د کوربه هیواد هند ترڅنګ د روسیې، ایران، تاجکستان، ازبکستان، ترکمنستان، قزاقستان او قرغزستان د ملي امنیت سلاکارانو په دې غونډه کې برخه واخیسته. پاکستان ته هم هند په دې غونډه کې د ګډون بلنه ورکړې وه، خو د پاکستان د ملي امنیت سلاکار معید یوسف تیره اونۍ وویل چې په دې غونډه کې برخه نشي اخیستلی. د غونډې په اعلامیه کې راغلی دي چې ورته بله غونډه به راتلونکی کال هم جوړه شي. د ناروې د کډوالو شورا وایي په افغانستان کې د طالبانو له واکمنۍ وروسته شاوخوا 300,000 افغانان ایران ته تللي دي. د شورا نن په خبرې کړې خبر پاڼه کې څرګنده کړه چې دا کډوال بشري مرستو ته اړتیا لري. په خبر پاڼه کې وړاندې راغلي دي چې هر ورځ 4-5 زره افغانان چې پکې ماشومان او ښځې هم دي له افغانستانه د ایران لور ته اوړي. هغه الوتکه چې د امریکا له لورې روزل شوي افغان پیلوټان او یو شمېر نور کډوال پکې وو متحد عربي اماراتو ته ورسېده. دا الوتکه تیره شپه د تاجکستان له پلازمېنې والوته. په سلګونو افغان پیلوټان له نږدې 3 میاشتو راهیسې د پلازمېنې دوشنبې بهر په یوه استراحت ځای کې په توقیف کې وو. دوی وروسته له دې له افغانستانه ووتل چې طالبانو کابل ونیو. په دوشنبې کې د امریکا د متحده ایالاتونو سفارت ویل چې په دې الوتکه کې 191 افغانان وو چې 143 هغه پیلوټان وو چې امریکا روسلی وو. ټاکل شوی ده دا کډوال بیا د امریکا متحده ایالاتونو ته ولیږي. د لرن افغانستان په نوم بنسټ اجرایي رئیس پښتنې دورانی د ټالبرګ بنسټ د 2020 کال د نوي رهبر کلنۍ جایزه واخیسته. ټالبرګ په ټویټر کې لیکلی دي چې پښتنې دورانی ته د دې لپاره دا جایزه ورکړل شوه چې دی په آنلاین توګه د ماشومانو د زده کړو د خپرېدو لپاره هڅې کړې دي. د ټالبرګ په ټویټر کې د اخلي دورانی ویډیوي پیغام هم خپور شوی دی چې وایي
When Learn started, we started with 5 digital schools and
موږ په 5 ډیجیټل ښوونځیو او 900 زده کوونکو کار پیل کړ. په 3-4 کلونو کې مو ډیره وده وکړه چې د انجونو شمیر 20 ته ورسید. یوازې 800 ښوونځي مو لرل. 5 کلیوال ښوونځي مو هم وو. د اګست په میاشت کې مو دا هر څه له لاسه ووتل.
د طالبانو تر واکمنۍ وروسته په افغانستان کې په میلیونونو نجونې له زده کړو محرومې شوې، خو په وروستیو کې طالبانو په هرات او څلورو شمالي ولایتونو کې د نجونو ښوونځي پرانستل. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په نن د کووید-19 ناروغۍ د مخنیوي پر لارو چارو د بحث لپاره د نړۍ د بهرنیو چارو د وزیرانو د غونډې کوربه وي. په دې آنلاین غونډه کې به د کورونا وایروس پر ضد د واکسین د ویش او د دې وبا پر نورو اړوندو مسایلو بحث وشي. دا په داسې حال کې ده چې متحد ایالات غواړي له دې روغتیایي بحران سره د مبارزې په چاره کې نور هیوادونه هم دخیل وي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې چې پرون خپور شو وویل د غونډې کوربه د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن به د کورونا وبا د ختمولو او د راتلونکو لپاره د نړیوال صحي مسؤلیت په برخه کې اوسنۍ هڅې وارزوي. په بیان کې د غونډې د ګډونوالو نمونه نه دي راغلي، خو ویل شوي دي چې د امریکا متحده ایالاتونو هڅه کړې د نړۍ د ټولو سیمو او موسسو استازي په یو نه یو ډول پکې راغونډ کړي. تمه ده چې د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن د اوکراین له بهرنیو چارو وزیر دیمیتری کولیبا سره نن په واشنگتن کې وګوري. دا لیدنه کتنه په داسې وخت کې کیږي چې د ولسمشر جو بایدن اداره هڅه کوي چې د روسیې د تیری په وړاندې د اوکراین ننګه وکړي او په ورته وخت کې د اوکراین پر چارواکو فشار راولي چې هغه اصلاحات راولي چې لویدیځ حمایت کوي. او وروستی خبر دا چې د شلو ورونو د کرکټ د نړیوال جام لومړی نیمه پایلوبه نن د متحد عربي اماراتو په پلازمینه ابوظبي کې د انګلستان او نیوزیلند لوبډلو ترمن ترسره کیږي. دا لوبه د کابل په وخت ماښام 6:30 بجې پیل شي. د شلو ورونو په دې جام کې انګلستان په الف ګروپ کې لومړی ځای خپل کړ او نیوزیلند په بی ګروپ کې دوهم مقام خپل کړی دی. بل نیمه پایلوبه د بی ګروپ د اتل پاکستان او د الف ګروپ د دوهم ټیم استرالیا ترمن سبا په دوبۍ کې ده. د دې دوو لوبو ګټونکي به د نومبر په 14 په دوبۍ کې پایلو وکوي.
خبرونه مولا ازادي رادیو واوریدل کوم غوښتي وي دا او نور خبرونه بیا هم ولولې د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې شته. پته مو ده ازادي رادیو ټکی اورګ یا ازادي رادیو ټکی کام. او اوس هم راپورونه ته مخه کوو. د خبرونه لومړی موضوع د هند ملي امنیت سلاکار وایي په افغانستان کې وروستي بدلونونه د سیمې پر وضعیت اغیز لري. اجیت دوال چې د افغانستان په اړه د سیمه ییز امنیت په نوم جوړه شوې غونډه کې خبرې کولې، دا مهال د افغانستان د ګاونډیو ویل چې دا مهال د افغانستان د ګاونډیو او د سیمې هیوادونو لپاره د نږدې همکاري او تعامل وخت دی. نوې ډیلی نن د افغانستان د یو شمېر ګاونډیو او د سیمې هیوادونو د ملي امنیت سلاکارانو د یوې غونډې کوربه و. د دې غونډې د پای په لمه کې ګډونوالو په یو باثباته سوله ییز او خپلواک افغانستان د ټینګار تر څنګ له دې هیواد سره د مرستو ژمنې هم کړې دي. له بلې خوا د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی د ترویکا پلس په نوم غونډه کې د ګډون او یو شمېر نور موضوعاتو په اړه له پاکستاني چارواکو سره د خبرو لپاره نن اسلام آباد ته ځي. جزئیات په دې رپورټ کې.
نوی ډیلی کې نن د روسیې او ایران په ګډون د افغانستان د نږدې ګاونډیانو او د سیمې د هیوادونو د ملي امنیت و سلاکارانو پر افغانستان او د سیمې پر وضعیت خبرې وکړې. روسیې، ایران، ازبکستان، ترکمنستان، تاجکستان، قرغزستان او قزاقستان د هند په مشرۍ د سیمه ییز امنیت په درې مغونډه کې ګډون کړی و، خو چین او پاکستان ورته له تلو ډډه کړې. دوی په افغانستان کې روان وضعیت او په سیمه کې د ترهګرۍ ورځ تر بلې ډېریدونکي ګواښ اندېښمن کړي. د افغانستان په اړه د سیمه ییز امنیت غونډه کې د هند د ملي امنیت سلاکار اجیت دوال وویل په دې هیواد کې وروستي بدلونونه د سیمې پر وضعیت اغیز لري.
دا زموږ ترمنځ د نږدې سلام مشورو د لا زیاتو همکاریو او د سیمه ییزو هیوادونو ترمنځ د تعامل او همکارۍ وخت دی. زه ډاډه یم چې زموږ خبرې اترې به ګټورې وي او د افغانستان له خلکو او د ډله ییز امنیت په ټینګښت کې به مرسته وکړي.
د دې غونډې ګډونوالو په خپلو خبرو کې په افغانستان کې د اقتصادي او انساني ناورین ګواښ او د کډوالۍ نوې څپې ته اندېښنه وښوده او د یو ټولګډونه حکومت جوړېدو او له دې هېواد سره د هر اړخیزو مرستو د غوښتو تر څنګ یې وویل د وضعیت له کړکېچنېدو به تر هغه ډلې ګټه واخلي. د دې غونډې په پای کې خبره شوې اعلامیه کې که څه هم د افغانستان په ثبات او سوکالۍ ټینګار شوی، خو زیاتوي نه باید افغان خاوره د ترهګرو د پټنځای روزنې ملاتړ او پلان جوړونې لپاره وکارول شي. د غونډې ګډونوالو په سیمه کې د افراطیت او د نشئ توکو پر ضد د ګډې مبارزې او همکارۍ غوښتنه هم کړي. په افغانستان کې د نامنې پیښو او د داعش فعالیت د افغانستان نږدې ګاونډیان او د سیمې هیوادونو اندېښمن کړي، خو طالبانو په ځلونو ډاډ ورکړی چې د افغانستان له خاورې به د هیڅ بل هیواد امنیت ونه ګواښل شي. نوې ډیلی داسې مهال د افغانستان په اړه د سیمه ییز امنیت غونډه کوي چې تمه ده سبا په اسلام آباد کې هم د ترویکا پلس غونډه جوړه شي. د غونډه کې امریکا، چین او روسیه ګډون کوي، خو پاکستاني رسنیو د ځنیو چارواکو په حواله لیکلي د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی هم د ناستې ته بلل شوی دی. طالبان وایي د بهرنیو چارو سرپرست وزیر بینن ماخام اسلام آباد ته ورسیږي. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت ویان عبدالقهار بلخی په خپل ټویټر پاڼه لیکلي د طالبانو لوړ پوړی پلاوی به له پاکستاني چارواکو او د ترویکا پلس ناستې له ګډونوالو سره وګوري او د نورو مخکنیو ناستو په څار به په سیاسي، اقتصادي او انساني موضوعاتو خبري اترې وکړي. د طالبانو د اطلاعات فرهنګ وزارت مرستیال ویان ذبیح الله مجاهد هم نن رسنیو ته وویل د دوی پلاوی بل پاکستانی چارواکو سره د اړیکو پیاوړتیا، اقتصاد، ترانزیت، کډوالو او په ډیورنډ کرښه د تګ راتګ په اړه د اسانتیاو په برابرولو خبري وکړي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت هم نن یو اعلامیه خپره کړه او پکې یاد موضوعات د ښاغلي متقی او د هغه د پاکستانی سیال ترمنځ د خبرو اجنډا بللې. تمرا تروی کاپلس غونډه کې د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړی استازی ټام ویست هم ګډون وکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویان نیش پرایس له پاکستانی چارواکو سره د افغانستان په اړه د بحثونو له دوام خبر ورکوي. هغه پرون رسنیو ته وویل
مختخ کارا او یا هم په خصوصي ډول له پاکستانی چارواکو اوریدل چې دوی هم غواړي په افغانستان کې د تیرو شلو کلونو لاسته وړنی د لګکیو او ښځو حقونو په ګډون له منځه ولاړ نه شي. د افغانستان په اړه د نظر ډیر ورته والی شته. موږ دې خبرو ته دوام ورکوو.
د افغانستان په اړه د سیمه ییزو غونډو جوړېدو زور موندلی، خو تر خواه یې دا اندېښنه هم زیږولې چې معلومیږي لا هم د دې هېواد په سر سیمه او نړۍ کې کشمکشونه روان دي.
په نوې دلی کې د افغانستان په اړه د جوړې شوې نننۍ غونډې په اړه مې مخکې د سیاسي چارو له پوه او پخواني افغان ډیپلومات عزیز الدین معارف سره مرکه وکړه او لومړی مې ترې پوښتنه وکړه چې د افغانستان پخواني حکومت ته په پام چې نوې دلی کلک ملاتړی بلل کېده او د طالبانو په اړه د نوې دلی دریځ ته په پام چې تر اوسه هیڅ طالب پلاوی نوې دلی ته نه دی تللی او نه هم د هند جګپورو چارواکو ورسره خبرې کړې دي. بخکار البته نوې دلی د افغانستان په اړه روان وضعیت له کومه اړخه اندېښنه لري؟
د سیمه هیوادونو ټول د په وخت یو اندېښنه لري د طالبانو د راتګ په بنیاد باندې، ځکه دلته یو فکري او مذهبي دولت منځ راغلی ده او طالبانو په فزیکي تور باندې ټول هیواد کې ولکه کړې او دا واقعیت ده. نو بنا هم د سیمه هیوادونو خامخا د اندېښنې پر ریات باندې دوی خپلو ګټو ته په کتو سره د خپل د امنیت او د راتلونکي لپاره خامخا غونډه کوي. همداسې مسکو کې غونډه ترسره شوله، په تهران کې ترسره شوله، نن په هند کې او سبا ته پاکستان کې همداسې غونډه دوام لري. خو که چیرې د افغانستان استازي هلته نه وي او یا هم لکه نن چې دلی کې د پاکستان په طالبانو باندې ډېر قوي اثر لري او طالبان هلته اوسېدلي دفترونه درلودل، دا د دا پلاوی هم هلته ګډون نه کوي. نو بنا دغه وخت چې چیرې د افغانستان پلاوی هلته نه وي، د افغانستان وړاندیز هلته نه وي، افغانستان ونه سیکریټ هلته خپل دریځ وړاندې کړي، خپله پالیسي وړاندې کړي، زه ګمان کوم دا د افغانستان لپاره ډېر قوي اثر لري.
بله،
او دا به دوی خپل مقاصد خپل پروګرام به مخې ته بیا یې خپل بل سره خپل اندېښنې شریکوي.
معارف صاحب، د هند ملي امنیت سلاکار اجیت دوال چې وایي اوس وخت دی چې د افغانستان ګاونډیان او د سیمې هیوادونه په خپلو کې سره له نږدې همکاري وکړي او تعامل ولري، هدف یې څه دی؟ غواړي چې د طالبانو په وړاندې د سیمې هیوادونه او د افغانستان ګاونډیان یو واضح او ګډ دریځ غوره کړي چې تقریبا تر اوسه غوره شوی دی. تر اوسه هیڅ یو هیواد د پاکستان په ګډون د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی.
زه فکر نه کوم چې پاکستان هم داسې په رسمیت اعلان کړی چې د طالبانو حکومت په رسمیت پیژني. هم تقریبا لکه غیر په رسمیت پیژندو لکه د دین هیوادونو سفارتونو لاسو پورې په افغانستان کې څه عمل د ډیپلوماټیک هم کوي، یعنی مذاکرات او خبرې ترسره کوي، قونسلي چارې مختبي، ویزه ورکوي، یعنی د بیرغونو لاسو پورې د افغانستان په خاوره کې راپیږي. مارم برخلاف د عمل د مسل برخلاف د کنوانسیون دی ویناو شیکاګو دی ډیپلوماټیک اړیکو افغانستان د طالبانو سفارتونو استاد په دې په وادو کې نهسته او اړیکې هم نهسته او پر رسمیت هم نه ده پیژندلای. نور اور د هندستان پاک منډه کوونډه د بلس مشرانو یا د هیواد مشرانو په کچه باندې هم نه ده، د بارنیو چارو وزارتو په کچه هم نه ده، او یوازې سلاکاران د امنیت سره یا ټولګي سره یو
هدف زماده ده. معارف صاحب، هدف زماده ده چې اجیت دوال چې وایي چې ګاونډیان باید په خپلو کې نږدې همکاري وکړي او اوسم وخت د تعامل دی، یعنی دوی څه غواړي چې دغه اوسنی وضعیت څخه په استفادې خپلې اندېښنې هم د افغانستان له ګاونډیانو یا د سیمې پر هیوادونو وتپي یا په یو شکل باندې چې هغو اندېښنو ته باید دوی ډېره توجه وکړي، هغه اندېښنې چې نوی ډیلی لري دا کومې اندېښنې؟
اجنډا نه لري. مثلا د افغانستان پکې چې افغانستان پر رسمیت وپیژني یا دا اعلان وکړي چې موږ سره اړیکه لرو، په دلته هر څه نن سبا په نړۍ کې ستاندرد شوي دي، یعنی معیارونه معلوم دي، اصول معلوم دي او هر هیواد معیاري نظامونه لري. افغانستان کې دی تقریبا هیڅ ته معیاري نظام نه اساسي قانون وجود نه لري. بنیاد د اساسي قانون نشته. دولت هم اعلان کوي چې موږ موقت وو دولت کې مګر دایمي نه یو. د دوی اندېښنه خاصه د افراطیت نه ده. دا اوس لیدل کیږي مثلا د دایس ټریک په افغانستان کې لیدل کیږي. نو اندېښنه دا هم ده په هندوستان باندې دی وختو کې اتهام ده کېدای شي دایشان ده چې هند کشمیر د افغانستان تر راځي. سناریو هم بدل شوی ده. د روسیې له خوا اعلان شوی کېدای شي امریکا په هندوستان کې عادي جوړی کی. دغه مسایلو ته په کتو سره کېدل شي په عامه کچه باندې تاکتیک بدل شوی د پاکستان او د افغانستان خلک نفرت لري. مثلا ښه تاریخ افغانستان سره نه لري. نو بیان کېدای شي سناریو بدل شي او د هند له خوا افغانستان ته پروګرام جوړ شي.
لنډه پوښتنه وخت ډیر نه لرو. نن نوې ډلۍ د افغانستان په اړه د یوې غونډې کوربه دی. سبا به اسلام آباد دواړه سیالان دي. دواړه مهم دي د افغانستان لپاره. دا څه معنا لري چې یو ورځ وروسته بیا اسلام آباد دی وی غونډې کوربه دی؟
دا هر یو ځان مطرح کوي. کچېرې ایران یو عمل کوي خامخا سعودي دا کار کوي. کچین عمل کوي په سیمه کې خامخا امریکا او سره اکثر عمل کوي. همدغه ډول باندې هندوستان یو کوم عمل کوي. پاکستان نه غواړي دغه امتیاز یا دغه فرصت چې غرب د پاکستان ته لاس ورکړل مجری هیواد په افغانستان کې اجرات کوي او له دې لار نه ګټې او پیسې لاسته راوړي. نو نه غواړي دغه امتیاز هندوستان ته لاړ شي. خامخا به ثبات او ثبات دوی عمل کوي او دوی به دا پروګرام مختبی هغه اجنډا چې په هندوستان کې مختبی هغه به راځي او ځان به مطرح کوي.
په نوې ډیلی کې د افغانستان په اړه د نننۍ غونډې په اړه مو د سیاسي چارو له پوه او پخواني افغان ډیپلومات عزیز الدین معارف سره مرکه واورېده. په نوې ډیلی کې د افغانستان د یو شمېر ګاونډیانو او د سیمې د هیوادونو د ملي امنیت د سلاکارانو غونډه نن پای ته ورسېده. د غونډې د پای په اعلامیه کې ګډونوالو په یوه باثباته سوله ییز او خپلواک افغانستان د ټینګار تر څنګ له دې هیواد سره د مرستو ژمنې هم وکړې.
ځوان فکر له ځوانانو سره پر ټولو مسئلو تاوده بحثونه هر اونۍ د سه شنبه په ورځ له 2 بجو تر 3 بجو پورې په ژوندۍ بڼه خپرېږي. تکرار د 4 شنبه د مازګر له 4:30 تر 5 بجو پورې وړاندې کیږي.
د روان خبرونه په دوهمه نیمه کې د ځوان فکر ونې ځ خبرونه مهیروي. په هلمند او روزګان کې ډیر خلک د جمیرا ته غوړختا کړي. د ولایت یو شمېر اوسیدونکو ازادي لړیو ته وویل اقتصادي وضعیت دومره خراب دی چې د ورځې دوه وخته ډوډۍ په مشکل برابروي. د دوی په وینا وزګاری وی خواته د او خدای خوراکي او نور موادو به هم بلې خواته چې په دې وروستیو کې ډیر لوړې شوې دي. ملګرو ملتونو خبرداري ورکړی چې افغانستان لې یو بشري ناورین سره مخامخ دی. د خوړو د نړیوال پروګرام مشر ویلي د دې هیواد 95% وګړي کافي خواړه نه لري. نږدې 30 میلیون وګړي د خوړو له سخت کمښت سره مخامخ دي او نږدې 9 میلیون افغانان هم له قحطۍ له ګواښ سره. په دې اړه نور تفصیل په دې راپور کې.
د افغانستان په یو شمیر جنوبي ولایتونو کې خلک د خپل راتلونکي په اړه اندېښمن دي او ویره لري چې دوی او ماشومان به پر روان ژمي کې د سړیا واو د لوږې له کبله خپل ژوند له لاسه ورکړي. د هلمند مرکز لشکرګاه چې د خلکو اقتصادي له لوړاندې ځپل سوی وو اوس د طالبانو په واکمنېدو سره اقتصاد لا نور هم زیانمن سوی دی ځکه ګڼ شمیر کسان چې مخکې پکښې کې پر دندو وو اوس بیکاره دي. نوراغه د مرکز لشکرګاه شار وسیدونکو دی. دی وای لوی خو بیکاری ده لبلې خو جمیر روان دي او لبلې خو د توکو بی اسمان ته ختلې دي.
یا وروره تر اوسه خو مرانی ولې نه دی بیکاری د وی خو د بی پولی د بلې خو دا او هغه مواد چې مثال په جمی کې استفاده کیږي لکه بوټي غاز د سينور د اگر سر درالې ملون دی یو کیلو غاز تقریبا 100 روپۍ تر رسیدلې ده او بوټي هم دغه سي ګران دي. نو بیخي د مشکلات سره مخ یو. بیکاری او غریبي د وی خو دا او دا چې شان ګران سي دي دا مشکلات د بلې خو خپای پاتې دا مشکلات هل کې بیخي د مشکلات
د دغه شار یو بل وسیدونکو عبد الواحد هم ازادي راډیو ته ویل چې خلک په ډیر بد حالات کې دي. نوموړي له نړیوالې ټولنې غوښتنه کوي چې د افغانانو سره دي د ژمي پر رسیدو سره خپلې مرستې ګړندې کړي. د د په خبره ک نړیوال مرستې و نه کړي نو ګڼ شمېر افغانان به د لوږې او سړې هوا له کبله خپل ژوند له لاسه ورکړي. د لشکرګاه ښار ځایي اوسېدونکي وایي چې د دغه ولایت څخه هره ورځ په سلګونه کسان بیا نور د بیکاري له وجې ګاونډي هیواد ایران ته پر کچاکي لارو مخه کړې. ملګرو ملتونو هم خبرداری ورکړي چې افغانستان د خوراکي توکو له سخت بحران سره مخ دی. د خوړو د نړیوال پروګرام مشر جیوید بیزلی تیره ورځ ویلي چې 22.8 میلیونه وګړي چې د افغانستان د نفوس تر نیمایي ډیره برخه ده د خوړو له سخت کمښت سره مخامخ دي. د ویلي یوازې 2 میاشتې وړاندې دغه شمېره 14 میلیونه وه. دغه سازمان همدارنګه خبرداری ورکوي چې د نړۍ لر او بر په 23 هیوادونو کې شاوخوا 45 میلیونه انسانان د لوږې له ګواښ سره مخامخ دي. ډیوید بیزلی د افغانستان لپاره راتلونکي 6 میاشتې پر ځمکه دوزخ ته ورته بللی دي. د هلمند په گاونډو روزګان ولایت کې هم خلک له ورته اقتصادي بحران سره مخامخ دي او وایي چې د سهار او ماښام ډوډۍ په کورونو کې نه لري. د دغه ښار اوسېدونکي بیا زیاتوي چې د کار د نشتوالي له امله اوس اړ سوي دي چې په کلي او ښار کې خیرات ټول کړي. دوی زیاتوي چې نور خلک هم دوی ته سم خیرات نه ورکوي ځکه هغوی هم خپله د اقتصادي ستونزو سره لاس او ګرېوان دي. نور بیبي او نکیب الله ازادي راډیو ته وویل
کنیان په کلی دی دا د کله ټول ټکان او دی د خدای پار دی دا وسنګ مسلمانۍ دا وسنګ دولت دی دا وسنګ
فائدې نه څنګه مسلمان د غیرت نه استیا لیکن مان کونډیان یې ولا کبل کمی چې په بغا خدای چې د پردو مسلمانانو زګه سپی راکړي دي مشه په کړي دي پردو مسلمانانو سره غړي راکړي دي مشه په سر کړي دي پردو مسلمانانو باندې به دیر ورځې کوه هغه فرام په سام پر یاران چې مشه وګوره بل غړي رانی مې کرایې کې پرماسي شپه پکې راکړي.
د ورزګان ولایت اوسېدونکي دغه راز ادعا کوي چې په دغه ولایت کې په دې وروستیو کې یو شمېر هغه مرستې چې د نړیوالو موسساتو له لورې هم سوي اړمنو کسانو ته نه ورکول کېږي او په خبره یې چې ځایي مسولین یې هغه چا ته ورکوي چې زور او زار ولري. ازادي راډیو هڅه وکړه چې د خلکو د دغه ادعاو په اړه د ځایي خیریه موسسو د مسولینو او طالب چارواکو سره خبرې وکړي خو بریالۍ نه سوه. دا په داسې حال کې ده چې اوس مهال پر افغانستان د طالبانو د واکمنېدو څه کم 3 میاشتې کېږي خو لا هم کوم هیواد په رسمیت نه دي پیژندلي او د افغانستان څه کم 10 میلیارده شتمني لا هم امریکا کنګل کړې ده چې دې چارې افغانستان د اقتصادي بحران سره مخامخ کړې دي.
ستاسو له پیغامونو
دغه درنو همکارانو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. زما نوم غټای دی له خوست نه. ګران همکارانو که زما پیغام نړیوال ته ورسول زبر تاسو نه منندوی هم ځکه ما ته هر پکت ته پکت همدا یوه خیله را پاتې تاسو خپل پیغام ثبت کړم. زه نور ستړی شوی یم په دې وطن کې. یو مکتب هم دیره باندې بند کړلو زما خیل باندې خاورې واړول زه پرې هم نور ژوند نه ستړی شوی یم. نور زغم نه لرم نه زغملی کېږي. نور د ټیټې سترګې ژوند دی هر څه چې دوی وایي منو به پر رکن ته حالت چې وي زغموي خو نور نه کېږي. له مانه زه نه غواړم چې خپله کورنۍ برباده کړم. زه هیله لرم زه راتلونکی لرم.
الو السلام علیکم. دا د شمال له خلکو سږي درس وایي د جنوب د خوای بند کړي ولې ولې د مور د مور دغه پکېږي سلام مهتامه
جرمنی ډیره مننه کو چې د افغانستان ته بیرته سفر ترولی او د دای د کور بودوی د طالبانو نه مدا غوښتنه ده چې د دای حق قدر عزت وکي او خامې مستای وکي او خای په مرواسیا ونه زوي او امنیت وسوتی او موږ بیا ډیره مننه ته نکو د جرمنی حکومت نه چې افغانستان ته سفر ترولی او ازادي رادیو ته ټول تسلیمونه د بختور شالې ترته
جواد حیران ما د جلال آباد څخه دا د اړو نه وختنه کومه د ازما پیغام ضرور نشته چې په تورخم کې ډیر زیات افغانان د تور شوی دي او غواړي چې پاکستان ته واوړي او دغه د طالبان د دې سره سخت نه جایزه کوي او هغه کسان چې دوی دې جنې پاکستان ته اړه او غریب خلکو دغه ترور او پیندور د کیږي چې بند پاتې دي دغه م دی او خلک چې طالبان په کنټرول کې پاتې راغلي دي. والسلام.
ستاسي پیغام ستاسي نظر.
د ازادي رادیو د یو شمیر اوریدونکو پیغامونه چې د ازادي رادیو په غږ ثبتونکي ماشین کې پریښیو کور مو ودان پیغامونه تل راته پرېږدي او موږ هم تل درته خبرو. د ننګرهار د کرنې مسؤلین وایي سږ کال به د دې ولایت په شپږو ولسوالیو کې په شاوخوا یو زرو درې سوه جریبه ځمکه باندې کروندګرو ته د ډول ډول میوو نوي باغونه جوړ کړي چې ورسره به ګڼو خلکو ته د کار کولو زمینه هم برابره شي. بڼوال او کروندګر بیا وایي چې د وچکالۍ او د کرنیزو آفتونو او ناروغیو د مخنیوي لپاره ورته باید نورې اسانتیاوې هم برابرې شي. نور تفصیل په دې رپورټ کې.
د افغانستان ننګرهار یو له هغو ولایتونو څخه دی چې اوبه، هوا او ځمکه یې د هر ډول کروندې لپاره مناسبه ګڼل کیږي. په تیرو څو کلونو کې چې په دې ولایت کې د کرنې ریاست تر چتر لاندې په بیلابیلو ولسوالیو کې د سیتروسو ترڅنګ د ډول ډول میوو باغونه جوړ شوي ول، اوس یې ښه نتیجه ورکړې ده. د ننګرهار د کرنې ریاست چارواکي وایي چې سکل به کروندګرو ته په شپږو ولسوالیو کې په 1400 جریبه ځمکه باندې د ډول ډول میوو باغونه جوړ کړي. د ننګرهار د کرنې رئیس مولوي عبدالستار محمد وایي د همکارو موسسو له مسؤلینو سره یې په دې اړه ناسته کړې او تمه لري چې په راروانو دریو میاشتو کې د باغونو د جوړولو کار پیل کړي.
تر دې دمه په ننګرهار ولایت کې تقریبا 5000 جریبه ځمکه په باغدارۍ باندې پوښل شوې ده چې له تېر کال څخه 2000 میټرک تنه مختلف نوع میوجات تولید شوي او په لاس باندې راغلي دي. له دې جملې څخه 1000 میټرک تنه سترس چې هغه لیمو او مالټا، نارنج او داسې نور دا تولید شوي دي، او پاتې 9000 میټرک تنه تولید مختلف نوع میوجات دغه رنګه الوچا، زردالو، ناک، انار او داسې نور دا تولید شوي دي.
بڼوال او کروندګر بیا خوشاله دي چې په ځمکو یې باغونه جوړیږي، خو د کرنې ریاست له مسؤلینو غواړي چې د احتمالي وچکالۍ او د امراضو د رامنځته کېدو په برخه کې ورسره مرسته وکړي.
اسلامي مرا چې د کوم وروسته اقدام کړی د باغدارۍ لپاره، د دې موږ هرکلی کوو. دې سره چې د ډېرو خلکو د کار زمینه برابرېږي او خلک مشغولېږي، خو دغه پروژې چې تطبیقېږي باید د فساد مخه په دې کې ونیول شي. د دې باید څارنه وشي، ساتنه وشي، او دا باید په ښه ترتیب سره سرته ورسیږي.
د ننګرهار اوسېدونکي بیا د باغونو جوړېدو ته خوښ دي. د سمیولا ننګیال په نوم یو تن وایي چې په تېرو کلونو کې چې د کرنې ریاست کروندګرو ته باغونه جوړ کړي ول، اوس یې ښه حاصلات ورکړي چې ورسره ډول ډول میوې په مناسبه بیه په بازارونو کې ترلاسه کېدای شي.
په ننګرهار کې په دې وروستیو کلونو کې ډېر باغونه، پرزن د مالټو باغونه، د نارنجانو باغونه، د انارو باغونه، د امرتو باغونه او د تور د نور ډېر باغونه په مختلفو ولسوالیو کې جوړ شوي دي. که چېرته سنه حکومت هم خلکو سره مرستې وکړي د باغونو په جوړولو کې، یو خو به خلکو ته د کار روزګار زمینه مساعد شي، بل به دا کوم مسئلات چې دغه باغونو نه لاسته راځي ننګرهار په خپلو میوو باندې خودکفایه شي.
د ننګرهار د کرنې ریاست مسؤلین وایي د بڼوالۍ ارزښت ته به ځانګړې پاملرنه وشي او په همدې موخه سږکال د نیالګیو روزونکو ټولنې د ننګرهار په بیلابیلو قوریو کې 315000 اصله د مالټو، لیمو، شفتالو، املوکو، الوچو او چارمغزو بوټي روزلي او د کینولو لپاره چمتو شوي دي.
روغتیا د ژوند شتمني. په دې خپرونه کې هر اونۍ د یک شنبه په ورځ د ماسپخین له 2 بجو تر 3 بجو پورې د ازادي راډیو میلمانه ډاکټران ستاسو روغتیایي پوښتنو ته ځوابونه وایي. دا خپرونه د جمعې په ورځ له 2:30 بجو تر 1 بجې پورې له ازادي راډیو یا
د لومړۍ برخې ورسته ته نږدې شوي. دوهمه نیمه کې هم د ازادي راډیو ځوان فکر ونیزه خپرونه مهیروي، خو اوس به یو لنډ راپور واخلو. په سوریه کې د جګړو له کبله د یوې بې ځایه شوې ښځې کیسه اورو چې اوس د جامو تراحه ده او د خپلې کورنۍ مالي چارې پر مخ وړي.
8 کلنه سمر مغربي د څلورو کوچنیانو مور ده. دا سوریایي ښځه کالي تراحه کوي. دا وایي
هدفي انه اصير مصممه ازياء مشهوره.
زما هدف دا دی چې یو مشهور فیشن ډیزاینر شم او د یوې داسې خزې په توګه چې ماته نه مني د خپل ایواد نوم روخانه کړم.
تر کلونو سختي ورسته مغربي اوس هر ورځ په خپل سالون کې کار کوي چیرته چې دا جامې ډیزاینوي. په دې کار سره دا د خپل کورنۍ مصارف هم پوره کوي. مغربي په 2011 کال کې د سوریې په دمشق کې د جګړې لکه بل لخپل کوربې ځای سو. دی رویټرز خبري اژانس ته ویلي چې هغه مهال د دې د میړه مخې ته د هغه ورور ووجل سو او دې پیښې د دې میړه په ذهني ناروغي اخته کړ. دا وایي چې له همدې کبله یې میړه ناروغ سو او خپل کار ته یې دوام نه سوای ورکولای. خو دې هلل له لاسه ورنکړه او پریکړه یې وکړه چې خپلې ستونزې به په فرصتونو بدلې کړي. مغربي غوښتل چې یو ځای وظیفه ترلاسه کړي او لومړی یې د خپلو کوچنیانو په ښوونځي کې کار پیل کړ چې هغوی ته نږدې پاتې سي. وروسته یې اوبدل پیل کړل او د خپلو مهارتونو د ښه کولو لپاره یې د یوې خیریه موسسې سره کورس بشپړ کړ. دوه کاله مخکې مغربي د کالو ګنډلو خپل سالون جوړ کړ. دا د خلکو جامع ګنډې، خپل ډیزاینونه جوړوي او نورو ته ګنډل ورزده کوي.
په همدې سره د خبرونې دوهمې نیمایي ته ورسېدو. په افغانستان کې د مازدیګر 4:30 بجې شوې. وړاندې د ځوان فکر اونۍ خبرونه مه هېروئ. خو تر دې مخکې له احمد شیبره د افغانستان او نړۍ د ساده مهمو خبرونو لنډیز اورو.
د سیمه ییز امنیت په نوم په نوې ډیلي کې د نننۍ غونډې د پای په اعلامیه کې په افغانستان کې اقتصادي او بشري وضعیت ته اندېښنه ښکاره شوه او ټینګار وشو چې له افغانانو سره بیړنۍ بشري مرستې وشي. د ناروې د کډوالو شورا وایي په افغانستان کې د طالبانو له واکمنۍ وروسته شاوخوا 300,000 افغانان ایران ته تللي دي. هغه الوتکه چې د امریکا له لوري روزل شوي افغان پیلوټان او یو شمېر نور کډوال پکې وو متحد عربي اماراتو ته ورسېده. د لرن افغانستان په نوم د بنسټ اجرایی رئیس پښتنې دورانی د ټال برګ بنسټ د 2020 کال د نوي رهبر کلنۍ جایزه ترلاسه کړه. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په نن د کووید 19 ناروغي د مخنیوي پر لارو چارو د بحث لپاره د نړۍ د بهرنیو چارو د وزیرانو د غونډې کوربه وي. تمره چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن د اوکران د بهرنیو چارو وزیر دیمتری کولیبا سره نن په واشنگتن کې وګوري او د شلو ورونو د کرکټ د نړیوال جام لومړی نیمه پای لوبه نن د متحد عربي اماراتو په پلازمین ابوظبي کې د انګلستان او نیوزیلند لوبډلو ترمنځ ترسره کیږي.
او سم پاموکړی سپورتي خبرونه ده.
د سپورت ورځنۍ هنداره.
د افغانستان د اولمپیک ملي کمیټه وایي د تکواندو د جیو په نړیوالو سیالیو کې تر بریالۍ برخې اخیستنې وروسته افغان لوبغاړي نن بیرته هیواد ته راستنیږي. د اولمپیک د ملي کمیټې د نشراتو رئیس داد محمد ناوک نن ازادي راډیو ته وویل چې په دې سیالیو کې 19 افغان لوبغاړو برخه اخیستې وه چې و د سرو زرو، سپینو زرو او ژیړو مډالونه وګټل. نوموړي ویل په سیالیو کې چې د پاکستان په مرکز اسلام آباد کې ترسره شوې د افغانستان لوري غلام مرتضی صالح د سرو زرو، حکمت الله زین، محمد اشرف شکران او رامش حسینی د سپینو زرو او جواد زازی، عاطف یعقوبی او شهرام خاکسار د ژیړو یا برونزو مډالونه خپل کړل. نوموړي وایي د تکواندو افغان لوبغاړي بنن کابل ته راورسیږي او سبب ورته د اولمپیک په ملي کمیټه کې د ستاینې مراسم برابر شي. د تکواندو په دې نړیوالو سیالیو کې د 15 هیوادونو 422 لوبغاړو برخه اخیستې وه چې افغان لوبغاړو پکې 4 ځای خپل کړ. په همدې حال کې پخوانی افغان ولسمشر حامد کرزی د افغان لوبغاړو دا بریا ویستایلی او پر خپل فیسبوک پاڼه ټول افغان ملت ته د دې بریا مبارکي ویلې ده. په کابل کې د فوټبال امن جام سیالۍ ټاکل شوې چې د دې سیالیو په لړ کې نن طوفاني حریرود، د شاهین اسمایي او سیمرغی البورز د هندوکش رقابانو په وړاندې لوبغالي تخته شي. د دې سیالیو د تیر ورځې په لوبو کې بیا طوفاني حریرود میوند اتلانو ته 2-1 په وړاندې ماتې ورکړه او د تیر ورځې په بل لوبه کې چې د سیمرغی البورز او باسین اتسپی ترمنځ ترسره شوه سیمرغی البورز 2-0 په وړاندې باسین اتسپی لوبډلې ته ماتې ورکړه. دا سیالۍ د تیر جمعې په ورځ د شپږو لوبډلو منز د لیگ په شکل پیل شوی او د افغانستان د فوټبال فدراسیون د مسولینو په وینا لس ورځې دوام کوي. دا پر کابل د طالبانو له واکمنۍ وروسته په کور دننه د فوټبال تر ټولو ستر سیالۍ دي چې تر سره کیږي او ټاکل شوی چې د 2021 شلوري نړیوال جام لومړی نیمه پایلو باندې تر سره شي. په لومړی نیمه پایلو کې نیوزیلند او انګلند سره مخامخ دي. دا لوبه د کابل پر وخت نن ماخام 6:30 بجې پیلېږي. د دې سیالیو بل نیمه پایلو به سبا د استرالیا او پاکستان ترمنځ وشي. د غشان ټاکل شوی چې د دې سیالیو پایلو به د راتلونکي اونۍ د یکشنبه په ورځ د نومبر په 14 تر سره شي.
ځوان فکر له ازادي راډیو نه.
دا
آزاد رادیو درنو اوریدونکو سلامونه او نیک هیلې مې ومنه د ځوان فکر خبرونه ده او زه همایون هیوا د خبرونه وړاندې کوم. د دې ونې په خبرونه کې د بیان ازادۍ په اړه خبرې کوو. دا چې ځوانان کولای شي نن سبا خپلې خبرې وکړي، خپل نظر څرګند کړي، انتقاد وکړي، د بیان د ازادۍ په اړه به وغږېږو چې کوم مسایل دي چې باید ورته پام وشي، او که مثال د خبرې ځوانان نشي کولای په ځینو مواردو کې خپل نظر شریک کړي، څنګه کولای شي دوی بدیلې لارې ورته پیدا کړي، داسې چې هم خپلې خبرې وکولای شي او هم د دوی ژوند ته ستونزې جوړې نه شي. په همدې اړه د خپرونې له میلمنو سره بحث کوو. د خپرونې میلمانه مو هم استاد بیت الله حمیدی د کابل پوهنتون